تکنیک همکاری داره، اهل تاجیکستان است و نامش سید عبدالقادر جلالوف است. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم
دیره من نظر خانه جانی سلامت و سه کرمدان اتبا جشف قدر من آوردون که ده ساعت پا خبرونه که آوری چه ده افغانستان حکومت وی چه روسی او بریتانیا د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه هم لرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب د داد منیدو هڅې زیاتې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وایي د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق سي. او امریکایي چارواکو له تهرانه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې خوشې کړل. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډي هڅې وسي. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وه افغان پولیس ووژل سول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان سوه. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکي تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې لیدنه کتنې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
په دې لیدنه کې دوه اړخیزو اړیکو او ترګرۍ د ځواکونو د لمنځه وړلو او همدارنګه د افغان امنیتي رسۍ د خبرې وشوې.
شغلی غورځنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری تېره ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل
ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهر
دی وی موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې دی. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالۍ لپاره به تر هڅوي پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور سادات نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د شونکو لپاره نوم رمزه که هم نه ده توضیح سوی چې دا د منلو نه ده او د پوهنې وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. سو په نږدې راتلونکي کې شونکو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل سي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کله به د مځکې ویشل کېږي او په څومره وخت کې به د پکتیا د مرکز او ولسوالیو پر ښاري پلانونو کار پیلېږي. امریکایي چارواکو له تهرانه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې را خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند سوی دی.
All indications suggest or tell us
د وی ټولې نشي دا شی چې زموږ د پوځیانو سمه ساتنه سوي. دوی ته ډوډۍ رسېدلې او د خوب ځایونه یې ورته برابر کړي وه. کله چې نن بیرته خپلو کښتیو ته ستنېدل بیا یې هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی کوچنۍ بیړۍ د سه شنبې په ورځ تېر وتې او له نړیوالو اوبو څخه د ایران اوبو ته ننوتلې وې چې ایراني ځواکونو وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو وایي دا لس کسان یې د چهارشنبې په ماپښین د دې لپاره خوشې کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نه و داخل سوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هېوادونو په دې باور دي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته سوی سیاسي کړکېچ هوار سي. د کرملین په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره سوي ده چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمه د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سی ډي ګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړی دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودلې او له دې ډلې سره یې د لوژیستیک په برخه کې مرسته کوله. په انتالیا کې د روسیې کنسولګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول سوي، خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی هم برید وکړ چې پکې لس جرمنان وژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سوه. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ایږدي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان عدلیې وزیر رستم شاه مراد وویل چې بهرنیو نومونو په ټولنه کې بیلتون راوستی دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیمزاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د واده له امله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 13 کلونو په لږ عمر کسانو کې څه باندې 15 سره معیوب دي. د ولسی جرګې پریکړه مشران جرګې ته استول سوی ده چې داسې ښکاري هلته به هم تصویب او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا اسادی رادیو واوریدل. د اسادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. روسیې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ.
افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
ولسی جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سختریزي افغانستان ته وشتي. په خوست کې د نری رنس ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 تمرکز په خلارلې.
تر یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق او د غراس ژوند په شیبو کې. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې بل څلور اړخیزه غونډه وشي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. د روسیا او برېټانیا د ملاتړ په باب نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رادیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد تاسو ته د سولې د خبرو فایل لپاره د هغه څلور جنبم ذکراتو د افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوی ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وی چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ. او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي رادیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې او د غرض د بریتانیا سفیرانو د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي. د ځینو راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسی چارواکی دغه راپورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه واد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي، هغه به د همدې ډلې له خطر په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې له خوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل: دوی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسولی سي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول سي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره شوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تیر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلې دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او دروغ خبرې دي. دغه روسی مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی د تصور نسی کېدای چې پوتین دی د تروریستي سازمان له یو لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړی چې ګواکې د دوی استازو له روسی چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو لاغو یوادونه ده چې په یو ډول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هر کلی وکړل او ویل چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر کړي. په دې پاین وخت کې د ولسمشر غنی یو بیان وویل چې د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی افغان حکومت خلک او په ملي شورا کې د خلکو استازي خبر کړی دی. د دې موضوع جزئیات یوسف خان ځتران اوروي.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډجمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوی د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت لمکلفیتونو څخه دا چې د سولې د پروسې په اړه مسولانه کړنی وکړي. ل پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومي خبرې اترې کیږي باید خلک په تیر بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیل دو سره مونږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیز دغه غونډه کې ګډون کړی و ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله من شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دی غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه ده ښکاره کړی خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ باگونی سر، خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله ډیری جنگیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن وباله او همدارزې په سیمه کې د داعش وسلوالو ډلې د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو ټینګار وکاوه. موسازی د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې یو غونډه ته د څرګندونو په محل وکړي. په دې اړه تفصیل پاکستان د ازادي رادیو د خبريال زبی شفق پر راپور کې واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي.
جنرال موسوی د غونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې جنگالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنگالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی هم در است افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بولو ویلای خو ده چې اسلام آباد او کابل با په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بلل ویل چې چیرې دا چانس لاس ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه کوم په افغانستان کې د تشدد کموالی او په بشپړ ډول د لمنځه وړلو لپاره دا مهمه موقع لاس ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یا تش په نامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پوري په همدغه صفه یعنی منځني صفه دولش پښتنوي د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. په خوښ کې د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغي د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او پیښې 50% زیاتې شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغي معاینه، تشخیص او درمل وریاتی. نجیب الله لوخیل له خوست په دیاړه راپور استولې.
د خوست د امی روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو دراجل بولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهد الله هلال آزادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پیښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوشت بلغم مثبت سری پیښې وې. همدارنګه په 2014 کول کې مو جمله نسو او تاسو په توبرکلوز په خلاره لې چې دغه جمله نه 503 درش بلغم مثبت سری پیخوي. نو د 2015 او 2014 کول منځ کې بخې زیات توپیر ماستر غولله. علت دا ده چې د خلکو یا د ناروغونو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شو.
د نری رنځ د ناروغي معالج ډاکټر شاه محمود وای توبرکلوز یو ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوي انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼستونزو سره مخامخ وي.
د دوه تونه زیر ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سوسپیک یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاکۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یو زنانه وه هغه اروا په ټوخېدله نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو ته به یو سره به خروش کې بیلرلو مېبې راوړو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. وروسته بس ټي وي کې ووتو بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي دوی وړیا دو بس ویرسو کرټ مریض ته لی وزن کوي دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنځ له اچ آی وي ایډز سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغۍ دي. د ملګرو ملتو د روغتیایي ادارې د نړۍ د 2015 میلادي کال د توبرکلوز یا نری رنز په راپور کې ویلي سره لدی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د نری رنز د مخنیوي او وقایې لپاره ډېرې هلې ځلې شوي. په نری رنز تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون انسانان مړه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي د هغې ډلې یو شمېر غړي نیولې چې ګمان کېږي د روانې میاشتې په سر کې په هند کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لاس لري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ویلي دغه نیول شوي کسان د جیش محمد ډلې غړي دي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د جیش محمد په نوم ډلې څو غړي یې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید په تړاو نیولې دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې یو مناسبه یاغي ډله ده د برید اصلي پلانونکي بلل کېږي. دا خبر اته 3 ساعت مخکې لاغ ورکړل سو چې ټاکل شوی د دغو دواړو اټومي لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټان سره وګوري. هند د دغه برید په اړه داسې شواهد وړاندې کړي چې شی په پاکستان کې د جیش محمد ډلې دغه برید پلان کړی وو او وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د دې موضوع عمق به څېړي چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. دغه برید د جنوري پر 2 نیټه د هند په شمالي ایالت پنجاب کې پر پټانکوټ پوځي اډې وسو چې 8 تنه هندي سرتیري پکښې ووژل سو. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د وروستیو نیونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي، خو وړاندې دغه وزارت ویلي و چې دوی به د چهارشنبې په ورځ ناوخته پریکړه وکړي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام سوبرامانیام جیشنکر به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي که څنګه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د دغه برید د څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او په پام کې لري د څېړونکو یوه ځانګړې ډله د هند پټانکوټ هوایي اډې ته ولیږي. د نواز شریف دفتر وایي د پاکستان د لمړنۍ څېړنو پر اساس د جیش محمد څو تنه غړي په همدې تور نیول سوي دي. د دې ډلې مشري یو اسلام پالی توندلارې مولانا مسعود اظهر کوي چې له اوږدې مودې راهیسې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جنګېدلې دی. دغه منسوي ډله همداراز په 2001 کال کې د هند پر پارلمان په برید تورن سو چې له کبله دواړه سیال هیوادونه د جګړو سرحد ته ورسېدل. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان د تورونه ردوي.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپل لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقيف پر مهال ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه‌شنبه پر ورځ لس امریکایان چې په دوو بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان پرون خوشی شول. په دې اړه د ازاري رادیو د خبر څنګ راپور چمدو کړی چې احمد شبری وړاندې کوي.
امریکا د ایران لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقيف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې وکړې. زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټرول بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړي کشتي سهمن لنړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخله شوه چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د خوشی کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماټیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او غاښونو کار وانه خستل شو. امریکایي چارواکي وایي د د دغه هیواد دوی پوځي بیړۍ للس وسورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غرس بشری حقونه. اوس د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. د دې خبرونه په دوام کې په دوه دوه پروګرامونو سربېره نور راپورونه هم لرو، خو اوس توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سولمه لوړندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبرپاڼې لمخي ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته چیرمه لبري د ورسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د شار جوړونې وزیر په پکتیا کې شمنه وکړه چې د ګردیز د شار ماستر پلان به په لاند وخت کې تطبیق کړي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان را خوشي کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری تیر ورځ ویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پر ټلیفون خبري وکړې. او سپین مانی ویلي باراک اوباما او ولادمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې دښمنۍ مسله وڅېړله تر څو د دې تړون لمخې په اوکران کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور ونیول سول. او په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نمونه نه ایښتي چې درانه تلفظ کیږي، او دغه راسې پریکړه کړې چې له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام لرو، خو اوس به سلطان محمد سرور درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې خپلې ورستۍ غنې کې لیکلي دي چې استرالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي. ورځپاڼې لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت د هرې جلاپی خل لپاره شاوخوا $10,000 ورکړي، او تر اوسه یې تقریبا 2800 زیانمنو افغانانو باندې $210,000 ویشلی دي. خو ورځپاڼې لیکي چې د دغه تاوانونو پرې کولو یو پوښتنه رامنځته کړي، او هغه داده چې حسینه چې دغه پیسې د دښمنانو لاس ته پریوتی وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي. خبرسپانه لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي، او په یو لیکي پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښه په دقیقه توګه څېړل کیږي، او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي. دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاس ته نه رسیږي. ګارډین زیاتوي چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي. دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د وی پیخي په حق له دقیقو څېړنو وروسته چې چیرته کله او څنګه شوي، او آیا استرالیایي ځواکونو واقعا پکې لاس درلود کنه ورکول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپلې ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعال ونډې لپاره لاره پرانیزي. خبرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په حق له د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلي کوي، او د سولې پروسه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي. خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسېده، او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان یې تر اوسه تکمیل شوی نه دی. خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصيلات لیکلي دي، او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپ خلو ناس دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو، او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وخی چې په خپل دغه غوښتنې کې جدي دي او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د خزو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري. د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولد دی که ځوان دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تامین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وکیلی وګړي لپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابرۍ حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 28مه ماده دا څه ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 28مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی یعنی څومره عملي شوی دی
مونږ چې تحقیق کړای را مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کیو دا د برابرۍ اصل لکه تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي دا د برابرۍ حق خرابوي کنه مثال د تدار کوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي باید اسناد ولري باید داغه مسلک و پاغه مسلک کې معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دا چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی دا هغه لیک په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري شناخت لري کوم بول ذریعه او شای لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي لدینه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دی حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي نه دا اشخاص نه افراد دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي هر کار چی بی قانوني مایسترازي او د واګلو حقونه تلف کیږي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوښۍ سره باسي پرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري
اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1944 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي، په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی وباسي او وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غواده او بستری دی، زرب دی، هر څه تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي. او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره، او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کو دپاره کېني بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي، له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي،
غوزانو شیندل، دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده. تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته وړل کېږي، په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول، نور نو موږ کوم خاص شی د تختیمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو، او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي، او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي. هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي، او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي، او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. خبر من اوریدن کو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړی او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همداسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي او راګین هلته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوی دي ځینو رشتو کې غواوی ډېرې دي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دولسو غواګانې د یو واده په سر اغوسته شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې دي. نو یو غوا تقریبا 15,000 6,000 15,000 روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نو نه وچ واګانې نه لې ولې د ټاکلې حد ولې نه معلوم کنه. زه تر دې شوې دي چې لسم اغسته شوې 15 اغسته شلم اغسته شوې ولې د 500 پورې هم اغسته شوې دي. دا نو فرق لري پر شتو پسې کنه. خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري واګانې لري اغسته شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري. هغه خلک زیات د څروي مالونه لري هغه ته خرڅې په بدل کې واګانې لري. ځینې د کورنۍ چې هغه د وس نه لري کنه نو تقریبا کولی شي لس تنې 15 تنې واګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو د ټاکلې حد ولندې مالو.
کله چې د واګانو یا د ولور مسله خلاصه شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوی د پاره څه ډول جامې اخیستل کیږي؟ په څومره اندازه اخیستل کیږي؟ کوم رنګونه اکثره غوی ډیر خوښي؟
تا ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. ګوره ما په نورستان کې وخت هم تیر کړی دا خلکو ودونه مې لیدلي ولې په کونړ کې یو د کپړو دوکان هم لرم رختونو. نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړي دي کنه. دا ماته ډېره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوې لپاره تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې لري. هغه هم ډېرې عادي جوړې لري ولې د زر دستور په کیس قایم نه دی زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سنسارې سامان د ناوې لپاره لري. هغه هم ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شیان اخلي. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغې لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نورو ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته د مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه. خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي. هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي. همدغه رومیل نه اخلي مېلمه ته خو ورکوي. نور هېڅ خاص رواج نه لري.
د واده د شپې جوړه څه ډول دي؟
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه وي هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي. خو هغه جامې مرتبط هم نه پرېږدي. ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر ریشخند لګي. یعنې مقصد مې په دې کې دی چې ما لیدلي دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده ریشخند یې ورسره لګولی دی. یو ځای کې تاسې ته بهسره کوم ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلي لکۍ تړل شوی وه د هغه په لمن پسې او بیا هغه دومره پورې ریشخند کړي چې پر هغه باندې خپل کالي هم وروشلول.
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي. څه ډول خواړه پخېږي؟ کیفیت یې څه ډول وي؟ څه یي او څه پخېږي؟
دسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي. ښه داسې نه دي چې زموږ په منطقو زموږ د منطقو په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم ډېرې موجود دي. هغه ډېر ساده کار دی. مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه. هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر زیات سیرلي علالۍ هغه کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري. نو بیا هغه غوښه هم داسې وي چې نیم پخته وي صحیح نه وي پخه. ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته مې راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله. خو غوښه یې نیمپخته هغه داسې انګېري چې دغه نیمپخته غوښه چې دا د صحت لپاره ښه سړی محکموي که نه. اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلو. نو هغه بیا نیمپخته پخوي. وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي. ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي. هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې ژوندی یې عزت سره.
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته کنه؟
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال له اوستو نه مال به تاغله بېرته لالې
کور کې به نه پریدي. نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څومره غوښه چې پراته وي مال به رالیږي.
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه؟ مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي، ځینې خلک ګلان راوړي، هغوی څه کوي؟
نه نه، ګلان خو بیخي نشته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي. سړی چې غره کې جن تېری نو هغه ډېر سره بیر سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه؟ خو چې هغې کې ډېره مینه ده، ډېره زیاته مینه ده، دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره لېږي. ګورې که چېرته دغه ته وګورو مادیت ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی. مونږ تاسو چې چا د تحفه وړوکو یا به 2000 روپۍ یا به 2000 یا به 3000 روپۍ قیمت ولري، خو د هغو د سروې هغو ته بیا چې تقریبا 1000 روپۍ قیمت نه دی.
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي، همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې. دغه دود دلته څه ډول دی؟
اوس د دې لپاره داسې مادل حد نه دی ټاکل شوی. نو اوس که نه پاول ورځ خو نه کېږي، خو که په دویم ورځ لاړه، په درېیم ورځ لاړه، یا په څلورمه، یا هم په اوومه، خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه؟ چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي.
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی؟
ناوي داسې دی چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ، هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي. که چېرته کلي سره نږدې وي که نه، خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي. که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي.
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي، یعنې د شا کور ته ویسي، هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه؟ همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي، آیا شته؟
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي، خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډز دی. مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده، هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي، خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي، د کلاشینکو په سټیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به یې در بند کړي. ما لیدلي چې لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداخ کوي، بیا د هغه نه وروسته سټیلو والی په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي. همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه سټیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی چې په سټیله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوځه، په هغه ډزې وکړلې، همداسې روان. او د ساز و موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلک یو دغه دی د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټیپونه ورسره دي. نو ډېر مست خلک دی، نو ټیپونه ورسره دي، ګډاګار هم ورته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري، د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي. دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي، همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نرای غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. کوم راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
چھد وکڑا بہانا جدر نہ لاڑوں، بے وفارا دیکھا دو کا جدر نہ لاڑوں، وکڑا بہانا جدر نہ لاڑوں، بے وفارا دیکھا دو کا جدر نہ لاڑوں، خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما، خیر دیکھا ممین آئے گل پشان حسین اے، دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے به وچن می ولی دلی نو دیواله غله غله را کتلی سمر خوب و چدړ می نه بدلی نو دیواله هډلا زار تا خندلی ولی دې قتل کاو سر بده خړل کاو ولید خندل کاو حسن دے وجل کاو تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے